السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د غرمینا مخکې لس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو رې. په دغه پروګرام کې دوه اونیزې خپرونې په دویمه نیمایي کې درته خبرو، کورکلی او د ګوړې اچار. خو تر هر څه مخکې په لومړۍ نیمایي کې خبرونه او راپورونه لرو. په مهمو راپورونو کې دا دی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې پرونی په بروسل کې د ناټو له چارواکو سره لیدلی، وایي له دغه سازمانه غواړي له افغان سرتیرو ملاتړ وکړي، نه دا چې نور سرتیری واستوي. د همورې چې د پاکستانی چارواکو د وروستۍ پریکړې له مخې په دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو موده د دسمبر تر یو دېرشمې غځېدلې. په دې اړه جزئیات درته راپیدا کوو. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ناجیه صاحب اوروي.
دا هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سره ټکی. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. او په بهرنیو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په دعوا کې سختې پوښتنې مطرح کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې ده. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون په واشنگټن کې ویل د امریکا د ملي امنیت سلاکار له خپل افغان سیال سره د کابل د وروستي برید په اړه خبرې کړي او له افغانستان سره یې د متحده ایالاتونو د همکارۍ او شراکت پر دوام ټینګار کړی. ښاغلی سپایسر زیاته کړه:
We condemn this cowardly attack in the strongest possible
They were among the buzdlana brit pas sakht to ko gando aw da afghan zwaakuno bedanai aksal amal stayo mang la afghan hukumat sakha che la khpal khalko sakha da difa la para da sul la khmanano sara jangigi par khpal mlatad tingar kaw afghan walasmashar ham da brit gandlai aw dai da bashariyat da khmanano amal balalai pa kabul ke da afghanistan par sari mahkamai pa parunai hamla ki lag talag shal kasan wajal shwi aw shaukhwa yow salwikh nur jubali د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به یې له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. صلاح الدین ربانی تېره ورځ په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل له روسي چارواکو سره یې د دواړخیزو سوداګریزو اړیکو پر پراخوالي او په افغانستان کې د روسي سوداګرو د پانګونې په باب خبرې وکړې. بل لور ته سرګی لاوروف وویل مسکو او کابل په خپلو کې د پوځي تخنیکي همکارۍ لپاره لیواله دي او روسیه به د افغانستان د پوز د درنو وسلو په ترمیم او ساتنه کې همکاري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې مسکو به په پوځي او ملکی ساحه کې افغان پرسونل وروزي. ناټو ویل 2023 کال اخوا هم له افغانستان څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د خبره د ناټو د سرمنشي مرستیالي روزي ګاتی پرون په بروکسل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اعلامیې له مخې میرمن ګاتی د افغان ځواکونو سرخندنه او میړانه وستایله او په ډاګه کړه چې افغانان له تروریزم سره د مبارزې کلک هوډ لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار بیا له ناټو او ملګرو ملتونو مننه وکړه چې د افغانستان د سولې له هڅو په ځانګړي ډول له حزب اسلامي سره د روغې جوړې له موافقې ملاتړ کړی. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په دعوا کې سختې پوښتنې مطرح کړي دي. له دې ډلې ټاکل شویو وکیلانو د ټرمپ ادارې له مدافع وکیلانو پوښتنه کړې چې آیا په لیست کې د شاملو هیوادونو کوم تابه چې ګرین کارت لري کوم جرم کړی که څنګه. په ځواب کې مدافع وکیل ویلي چې تر اوسه پورې په دې اړه سندې ثبت شوي. د پرون ورځې د محاکمې په جریان جریان کې نورې پوښتنې هم مطرح شوې چې د محکمې جریان یې لا پسې پیچلی کړی. تمه ده روانه اونۍ په دې اړه استیناف محکمه خپله پرېکړه واوروي. که څه هم په دې برخه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ قدرت ازمویل کېږي، خو استیناف محکمه هغه سختې پوښتنې لټوي چې له امله یې د واشنګټن د سیاتل محکمې لخوا د جوړې شوې دعوا په اړه تصمیم ونیسي. په واشنګټن کې یوې محکمې د ولسمشر ټرمپ هغه فرمان چې له مخې یې د اوو عمدتاً اسلامي هیوادونو اتباع امریکا ته له ورتګه بند شوي وو، د لنډ وخت لپاره بند کړ. د امریکا د داخلي امنیت وزیر وایي واشنگتن پلان نه لري چې د هغو اوو اسلامي هیوادونو لست پراخ کړي چې اتباع یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې امریکا ته د داخلېدو اجازه نه لري. جان کیلي د کانګرس په یوې استمایه غونډه کې پرون د هغو راپورونو په اړه خبرې کولې چې پکې ویل شوي د ولسمشر ټرمپ اداره د ځینو نورو هیوادونو اتباع هم امریکا ته له داخلېدو منع کوي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایوي فرمان له مخې امریکا تا د ایران، عراق، سوریه، یمن، لیبیا، سومالیا او سودان د اتباعو پر داخلېدو بندیز لګولی. د امریکا د داخلي امنیت وزیر ویل امریکا ته پر سفر دا بندیز د مسلمانانو پر سفر بندیزونه دي او دا تر څو چې دا مسله حل شي یوه وقفه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د ده په نظر د اوکراین په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما د دریز په مقایسه کیفي بدلون لري. لاوروف د سه شنبه په ورځ تاس خبري اژانس ته ویل د ټرمپ دریز دا دی چې وګوري د اوکراین د جګړې دواړه لوري څه ډول چلند کوي. د نوموړي په وینا د باراک اوباما ادارې هڅه کوله چې هر څه له روسیې وغواړي او د اوکراین ولسمشر څخه هیڅ نه غوښتل. ډونالډ ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې امریکا د اوکراین د ختیځ د جګړې په اړه کافي معلومات نه لري. او د مالدووا ولسمشر ایګور دودون ناټو ته د دې لپاره خبرداری ورکړی چې د ده په باور دا سازمان په ډیر سرعت مخ ته روان دی، سو له دغه هیواد سره اړیکې نږدې کړي او په پلازمینې کشي ناوه کې خپله یوه څانګه پرانیزي. د مالدووا ولسمشر د روسیې ملاتړی دی. هغه پرون د ناټو د عمومي سرمنشي له مرستیالي روزي ګاتي سره له خبرو وروسته په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې په مالدووا کې د ناټو د دفتر پرانیستل به د اکثرو خلکو په ګټه نه وي او باید ناټو په دې برخه کې بیړه ونه کړي. د مالدووا جمهوري ریاست سمبولیک دی. د ناټو د سرمنشي مرستیالي د مالدووا له ولسمشر سره خبرې مثبتې بللې او ویلي دي چې ناټو به په مالدووا کې د خپل دفتر د پرانیستلو کار د روان کال په پای کې تعقیب کړي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
له ناجی صاحب مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یو ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې لیدلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې پرونی په بروکسل کې د ناټو له چارواکو سره لیدلی وایي له دغه سازمان غوښتلی چې د افغانستان د سرتیرو په تقویت کې هڅه وکړي، نه دا چې دغه هیواد ته اضافي سرتیري ولیږي.
I have not asked for additional troops. I have asked for support to the 4-year road map for the Afghanistan forces.
روسي ویلی راتلون کې په همدغه فبروري میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې هیوادونو یو ناسته جوړوي چې هدف یې د سولې ده نه جګړه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویل شوی د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د اسلامي دولت ډله تر ډیره په دفاعي حالت کې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو اجازه تر دسمبر 1 پورې غځېدلې ده. په دې اړه درته جزئیات خبرو. او په دویمه نیمه کې د ګوړې اچار او کور کلی پروګرام لرو. د ګوړې اچار داسې وایي
زامن ته د خبر غوډونه پچشي وکړل، آج ته پچشي لاړې، دغه ټوله د رشوت او غلا په پیسو وکړل کنه. لول سوال کیدو مخکې مو لغریبای نه پوزه په پوزي پاکواله.
وخت په افغانستان کې لس بجې او لس دقیقې کیدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي هیواد یې له ناټو نه غواړي چې نور سرتیر افغانستان ته واستوي، بلکې د افغان ځواکونو د تقویې غوښتونکی دی. محمد حنیف اتمر پرون په بروسل کې وویل کابل غواړي ناټو په افغانستان کې د خپل قاطع ماموریت په چوکاټ کې هوایي ملاتړ وکړي. ښاغلی اتمر وویل په روان میلادي کال کې به هم د افغانستان د سولې لپاره هڅې روانې وي، او د هغه په خبره د افغان ځواکونو غښتلتیا د سولې پروسه ګړندۍ کولی شي. حال رضوان مراد اورو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د سه شنبه پر اس په بروکسل کې د ناټو له رتبه چارواکو سره غونډه وکړه، او په تیر یو کال کې په افغانستان کې د پرمختګونو او د هغو ژمنو د عملي کېدو په اړه څرګندونه وکړه چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. محمد حنیف اتمر له غونډې وروسته خبرې اعلانو ته ویل
وی ډسکاسډ پیس اند ریکنسیلیشن، وی ټاکډ اباوت پولیټیکل ریفورم افورتس ان افغانستان.
دی وی موږ د سولې او روغ جوړې په اړه خبرې وکړې. موږ د افغانستان د سیاسي اصلاحاتو په اړه څرګندونې وکړې. په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستو خو حکومتوالۍ له فساد سره پر مبارزې او د اقتصاد پر ودې مو تمرکز وکړ. زما په عقیده موږ له یو ښه احساس سره له غونډې راووتلو او د زیات ملاتړ شاهد وو. ښاغلی اتمر وویل د ناټو مقاماتو ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د پروګرامونو په اړه هم معلومات ورکړل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا هیواد د ناټو نورو سرتیرو ته اړتیا لري که څنګه، وویل افغانستان هوایي ملاتړ او د خپلو ځواکونو د پیاوړتیا غوښتونکی دی.
I have not asked for additional troops from NATO. I have asked for support to the 4-year
ما له ناټو نور ځواکونه ونه غوښتل. ما د ناټو او امریکا د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان د ځواکونو د پرمختګ او تقویې د څلور کلنې طرحې د ملاتړ غوښتنه وکړه. زه په دې باور یم چې موجوده شمېر سرتیری او اوسنۍ ژمنې د دې طرحې د عملي کېدو لپاره کافي دي، خو موږ د افغان ځواکونو د پرمختګ لپاره د نن او د دې نوي پلان د عملي کېدو تر نیټې پورې د انعطاف پذیرۍ غوښتنه کړې ده. د ملي امنیت سلاکار وایي د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان سره د واشنگټن پر ژمنه ولاړ دی، او افغان لوري هم په دې موافق دی چې ملي امنیت ته د ګواښونو له منځه وړل مهم دی. حنیف اتمر وویل د سولې په اړه به د افغان حکومت هڅې دوام ولري، او د نوموړي په خبره له حزب اسلامي سره سوله د دې هڅو یو پایله ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وویل د افغان ځواکونو تقویه د سولې هڅې ګړندۍ کولی شي، ځکه مخالفان به درک کړي چې د جګړې له لارې خپل هدف ته نشي رسیدلی او باید خپلې غوښتنې د خبرو په میز مطرح کړي. محمد حنیف اتمر وویل د افغانستان د سولې په پروسه کې د سیمې د هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان همکاري مهمه ده.
ازادي رادیو ته غوښتل د ازادي رادیو لارې په دغه ریپورت کې اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار پرون په بروسل کې د ناټو له چارواکو سره خبرې کړې، له هغوی د افغان ځواکونو د تقویې لپاره مرسته غوښتي. اوس هم ورزو یو بل راپور ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو نوي راپور کې ویل شوی د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د اسلامي دولت ډله تر ډېره په دفاعي حالت کې ده. د افغانستان دفاع وزارت هم تاییدوي چې په دغه هیواد کې د داعش وسلوال ډېر ځپل شوي او فعالیتونه یې څو محدودو ولایتونو ته راکم شوي دي. دا چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې څومره فعاله ده، فریبا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش ډله د افغانستان لپاره لوی خطر نه دی. د دغه وزارت وایي دولت وزیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه راپور تایید کړ چې وایي د داعش یا اسلامي دولت وسلواله ډله د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې له تهاجمي حالت څخه دفاعي حالت ته رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس ویلي سره له دې چې په ځینو برخو کې د داعش ډلې لخوا ګواښونه پر ځای دي، خو دی وایي د دغه ډلې پر وړاندې پوځي کمپاینونو د هغوی پر فعالیتونو ډېر اغېز کړی دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش وسلوال په افغانستان کې له سخت مقاومت سره مخامخ دي او د تعرضي فعالیتونو وړتیا نه لري.
په افغانستان کې داعش ډلو ډېر طرفات ولیدل چې د دوی مقاومت مات شوی دی، یعنی دوی د دې توان نه لري چې دلته تعرضي عملیات وکړي. که کوم ګروپ چې ری پاتې دی هغه هم په ډېر مشکل باندې هلته اوسېږي، ځکه زموږ هوایي قواوې د کومندو قواوې او زموږ د شپې عملیات جاری دي. هر چېرته چې پیدا کړي هلته ځي او له منځه وړي، مګر د دوی نستر خطر چې دی هغه اوس احساس نشته.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش له لویو اهدافو سره د افغانستان په هلمند، فراه، کونړ، نورستان، روزګان، زابل او ننګرهار کې فعالیت پیل کړی و، خو وایي د افغان ځواکونو د سخت مقاومت په نتیجه کې اوس یوازې په ننګرهار، کونړ او زابل ولایتونو کې ډېر لږ فعالیت لري. تر دې څو ورځې وړاندې د زابل سیمیزو چارواکو په لومړي ځل ویلي و چې داعش وسلوال د زابل په ځینو غرنیو سیمو کې روزنیز مرکزونه جوړ کړي دي او ځوانانو ته جنګي روزنه ورکوي. بلخوا د کونړ د ولایتي شورای وغړي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د جلب او جذب هڅې ډېرې سوي دي، خو وایي سیمیز خلک ورسره همکاري نه کوي.
د کونړ په رابطه خو دلته یو څه اندازه یو وطن نشته نه مخ تر اوسه پورې بس جلب و جذب کوي. جلب و جذب چې دی روان دی په ځینې ولسوالیو کې دلته لکه د وټفر ولسوالۍ شوله، مانوبي ولسوالۍ شوله، چت درې ولسوالۍ شوله، د سلطان ولسوالۍ، مرور ولسوالۍ، خاص کونړ د ځینې ولسوالۍ د سرحدي سیمو کې چې کوم دي هغه ساحې ډېرې د مرکز نه ډېرې جدا او لرې ساحې دي. پخوا نه تر اوسه لږ ډېر دی، لږ ډېر شوی دی. په عام د ولس وګړي چې دي هغه دې خلکو سره هېڅ نوه همکاري نه لري.
تر دې وړاندې د کونړ او جوزجان د ولایتي شورا غړو ویلي و چې داعش وسلواله ډله په دغه ولایتونو کې خپلو لیکو ته خلک جذبوي او د څلور میاشتو په موده کې درې تر څلور زره کسان خپلو لیکو ته جذب کړي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تازه راپور کې راغلي چې داعش وسلواله جنګي سیمو بهر خپل پلویان هڅوي چې د خپلو سیمه ییزو اړیکو څخه په استفاده بریتونه وکړي.
ازادي راډیو ته غیاست ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولش پک نه منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې ویل، د پاکستانی چاروکو په حواله په دوی پریکړه کړې چې په دغه هیواد کې به د افغان کډوالو د اوسېدو موده نور هم وغځېږي. ویل کېږي دغه موده تر دسمبر 1 پورې غځېدلې ده. دا چې په دې اړه جزئیات څه دي، په بلوچستان ایالت کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل جزئیات راټول کړي، همدا شېبه د ټلیفون په کرښه را سره دی. میاخیل صاحب، مهرباني وکړئ، څه تازه جزئیات دي؟ دغه نیټه څنګه وغځېده او څه وخت اعلان شو؟
مننه استاد صاحب، پرون د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د پاکستان د مرکزی کابینې یو غونډه شوې ده، او په دې غونډه کې پریکړه شوې ده چې افغان کډوال چې مخکې د پاکستان کې د اوسېدو مدت مارچ د میاشتې تر پایه پورې وه، او په دې کې پریکړه شوې ده چې افغان کډوال کولای شي د دې کال د دسمبر میاشتې تر 1 نیټې پورې په پاکستان کې پاتې شي. ورسره یې دا پریکړه هم کړې ده چې په پاکستان کې د یوې اندازې له مخې شاوخوا 1 میلیون یا 10 لکه کم هغه افغانان چې هغه راجستر نه دي، د دوی د راجستر کولو پروسه به هم د دې کال تر پایه بشپړېږي. هغه به وایي په دې کې مرسته وکړي چې بیا کله بیا افغانستان ته د UNHCR له طریقې ستنېږي، نو دوی به هم وکولای شي چې د دوی له کورنیو سره سړي سر هغه 400 یا زیات مرسته چې کېږي هغه مرسته له دوی سره هم وکړي. د دې تر څنګ په دې غونډه کې دا پریکړه هم شوې ده چې د دې وروسته به د افغانستان چې کوم افغانان دې خواته راوړي یا خواته چې کوم خلک تګ راتګ پر پوله کوي دا به په ویزه باندې دي. که څه هم دغه د ویزې شرایط خو د تېر کال له جون راهیسې عملي شوي دي، خو په دې غونډه کې په دې باندې پریکړه شوې ده چې له دې وروسته به هغه چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې ویزه ونه لري.
بله میخیل صاحب، مننه. یو څه بل چې په دغه وروستیو کې بیا اعلان شوی چې افغانستان ته د دغه کډوالو راتک بیا پیل شوی دی، البته کسان چې مرستې ترلاسه کوي، په دې اړه باندې آیا دغه پروسه بیا پیل شوی که څنګه؟ ځکه چې څه وخت ویل کېده چې دا پروسه ځنډېدلې ده د ځینو پروسیجرونو په خاطر.
دغه پروسه هر کال د UNHCR لخوا په خپله د ژمي په راتګ سره دغه پروسه د 3 میاشتو لپاره سم کېږي، خو تر اوسه پورې لا UNHCR اعلان نه دی کړی. فکر کوم دا به د مارچ میاشتې له لومړۍ میاشتې هر کال داسې کېږي چې د مارچ میاشتې دا پیل کېږي، نو تمه ده چې په راتلونکو ورځو کې دې اعلان وکړي او د مارچ له میاشتې دغه پروسه بېرته له پېښوره او له ساتې پیل شي.
بله، ډیر زیات مننه کوم په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیلو چې د پاکستاني چارواکو د وروستۍ پریکړې په اړه مونږ خبر کړو. د پاکستان د صدر اعظم په مشرۍ پرون هلته لوی غونډه شوې ده، په کې پریکړه شوې چې د افغان کډوالو د اوسېدو موده په پاکستان کې د دسمبر تر وروستیو پورې سکال وغځېږي. دوی ویلي وو چې د مارچ تر میاشتې به افغان کډوال هلته اجازه ولري، له دې مخکې خو دغه پریکړې پرون کړې ده. همدارز د 1 میلیون نه راجستر شویو کډوالو د راجستر خبره هم کړې ده، او ویلي چې په دې سره به افغان کډوالو ته سهولت هم رامنځته کیږي.
د چشاچا
د ګوریاچا
نړیوال وایي که حکومت فساد لږ نورم تربند کړي نو تبه به یې نورم کمه شي.
ناوې غوجلې ته بوزه، غوجله ور وښیه، خورونه ور وښیه چې پوسی واړه او غریب کور ته نه ده واده شوی.
د ګوډی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:45 اوریدلی شئ.
ازادي رادیو ته غږ استاذ ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 نوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په ازادي رادیو org یا .com ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ په مستقیمه توګه باندې. البته که انټرنیټ مو خوي facebook.com/ازادي رادیو د ازادي پښتو فیسبوک دی، کولی شئ د تازه خبرونو لپاره هلته ورشئ. اوس هم د کابل مطبوعاتو څلی کلی رحمت الله افغان لوستي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د ملکی تلفاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د اصلاح ورځپاڼې د سرمقالې نوانده په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو زیاتوالی ټکان ورکوونکی دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي په هر ډول چې وي د اسلام په مبارک دین او په افغاني فرهنګ کې د ملکیانو وژل روان نه دي. د سرمقالی لیکوال په جګړه کې لټو لوخ کیلو خو وغواړي چې په هر ډول چې بي باید په جګړه کې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي او له عامو خلکو څخه په جګړو کې د سپر په توګه کار وانه خستل سي. د وېساخ پلواکي ورسپانې د سرمقالی نماندې ملکی مرجوب لنه جګړه ختم کړي. د سرمقالی د لیکوال په باور که په دې اړه مسولانه فکر وشي د افغانستان پر روانه جګړه کې د ملکی مرجوب له مخنیوي ناشونی دی. د سرمقالی د لیکوال د معلوماتو لمخې په جګړه کې ښکیل داسې لوری شته چې د ویرې خپرولی هدف دی، بل داسې لوری هم شته چې د افغانانو مرجوب له ورته هیڅ ارزښت نه لري. د ویسا په سرمقاله کې وړاندې راغلی جګړه اوس د ولس منځ ته راغلې ده او دښمن له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي. د ویسا د سرمقالی د لیکوال پان په افغانستان کې روانه جګړه پردی ده او قربانیان یې افغانان دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي که حکومت، سیاسي او مدني فعالان او دولس عالمان او مشران دا تاریخ حقیقت درک نه کړي، نو د سرمقالې د لیکوال په خبره افغانان به هر ورځ په ویر کې ډوب وي. د ویسا ورځپاڼې د سرمقالې په پای کې راغلي که د افغانستان په حالاتو بشپړ غور ونسي، د مرجوبلې په اړه هر تازه راپور به تر پخواني ډېر غموونکی، ویرونکی او له ماتمونو ډاک وي. د انیس په سرمقاله کې یادونه سوې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه زیاتې هڅې کوي چې د جګړې په ډګرونو کې د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي. د سرمقالې په پای کې راغلي افغان ځواکونه چې د هېواد ژمن بچیان دي، د عملیاتو پر مهال له لولاندې داسې تدابیر ونیسي چې خپل اهداف لمنځه یوسي او عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
ازادي رادیو ته غواګي است. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. اوس په ورشو د اقتصاد نړۍ یوه موضوع ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي په هیواد کې اوس هم پانګونې ته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. د دغه وزارت چارواکو د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې په یو ځانګړي نړیوال نندارتون کې وویل باید په دې برخه کې ظرفیتونو لوړولو او د قوانینو جوړولو ته هڅه وشي. نور حال د خان محمد سیند په دغه راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د هیواد د پرمختګ او پراختیا لپاره اړینه ده چې قوانین معیاري او په حکومت او خصوصي سکتور کې ظرفیتونه لوړ شي. د دغه وزارت مرستیال محمد قربان حقجو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د یوه تخصصي نړیوال نندارتون د لیدو پر مهال د افغانستان د سوداګرۍ په اړه د نړیوال بانک راپور ته اشاره وکړه او په هیواد کې د پانګونې پر وړاندې شته ستونزې ومنلې.
در افغانستان هنوز هم امکانات برای
افغانستان کې اوس هم ښه کار، ښې سوداګرۍ او ښې پانګونې ته زمینه نشته. زیربنایي ستونزې، اداري فساد، کاغذ پراني، د امکاناتو نشتون او د پیسو نشتوالی موجود دی.
ښاغلی حقجو وویل له دغو ستونزو سره سره په تیرو دریو کلونو کې په هیواد کې 1.6 میلیارد ډالر پانګونه شوې چې د تیرو کلونو په نسبت زیاتوالی ښیي. بلخوا خصوصي سکتور او نړیوال سوداګر تل په افغانستان کې د معیاري قوانینو او مقرراتو له نشتوالي شکایت کوي. نړیوال بانک هم یادو ستونزو ته په کتو سره ویلي چې افغانستان د نړۍ اووم هیواد دی چې اقتصادي وضعیت یې کړکېچن دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت دا هم وایي چې د شته ستونزو د هوارۍ لپاره یوه کړنلاره تصویب شوې چې له عملي کېدو سره به د نړیوال بانک وړاندیزونه پلي شي. افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو د پراختیا په مقصد له ایران او آذربایجان سره په ګډه په کابل کې یو نړیوال تخصصي نندارتون جوړ کړی چې تر ډېره ځایه پکې کورني لوازم نندارې ته وړاندې شوي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الکوزه په هیواد کې د سوداګرۍ د کچې د 50% راټیټېدو لامل نامنی ګڼي.
اقتصاد در افغانستان قسمی که لازم است شاید روش نکرده باشه، بعض مشکلات ها
پا افغانستان که اقتصاد سرنگ چه لازمه در خواهی وده یه نوی کردی زکه چی ستونزشتا زموک سوداگری 50% کمه شوی ده. حکوم هیوادونه چی پر احتیاط سر افغانستان تا دبا کیفیت جنس در عرضه کولو لیواله دی خپل ځای لري.
خاغلی الکوزه وی د دغه نندارتون جوړیدل سبب شوی چې د هیواد سوداګریزې اړیکې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره پراخې او هیواد ته بهرنۍ پانګونې جلب شي. دارنګه د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت مرستیال وایي چې که دغه هیواد د سیمې له هیوادونو سره په یو وخت کې سوداګریز ستراتیژۍ معیاري نه کړي، د هیواد په اقتصادي برخه کې به ستونزې نورې هم زیاتې شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
په رپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ویل چې لا هم په دغه هیواد کې د پانګونې لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي برابرې. د سوداګرۍ په اړه باندې په یو مرکه هم تاسو ته خبرو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې ته وده ورکړل شوې او دوی هیله مند دي چې سږ کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه 750 میلیون ډالر ته ورسیږي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د صادراتو لپاره په هند کې د بازار موندنې د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې په راجستان ایالت کې په یو نندارتون کې د افغان سوداګرو لخوا وړاندې شویو د ځینو قیمتي ډبرو نمونو ډېر مینهوال درلودل او په دې برخه کې ځینې قراردادونه هم لاسلیک شول. د کابل او نوې ډیلی ترمنځ سوداګري د پراختیا په اړه نوریاس نوري له ښاغلي الکوزي څخه سره مرکه کړې ده.
زمونږ د مرمرو د اتحادي او د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د درې واړو اتحادیو تجاران تقریبا د 60 کمپنیو په تعداد کې د راجستان په نمایشګاه کې شرکت کړی دی او دلته هغه سمپلونه چې د افغانستان د مرمرو نه اخیستل کېږي چې مختلف انواع او ارقام لري چې د رخامونه نیولې تر سپینو مرمرو پورې ټول هلته د دوی سمپلونه وړل شوي دي او قیمتي ډبرې هم هلته په دې نمایشګاه کې شته. یو ډېره لویه نمایشګاه دا نمایش ته
دغه سمپلونه چې افغان سوداګرو د افغانستان د قیمتي مختلفو ډبرو ځان سره وړي وو مینهوالې درلودل قراردادونه لاسلیک شول کنه؟
تر کومه ځای چې مونږ ته ګزارش راکړل شوی دی یو تعداد د کمپنیو د دوی مونږ د خلکو سره قرارداد او پروپوزلونه او دا امضا کړي دي چې دوی به راځي د افغانستان د غصي ډبه د دوی د لارې نه هم د چابهار د لارې نه به دوی باندې فکر کېږي چې څنګه به انتقال شي او هم د کراچۍ د لارې.
په وروستیو کې دغه راز مستقیما د کابل او د نوي ډیلي ترمنز د کارګو پروازونو د پیل خبر هم شوې ده. د کارګو پروازونه اوس هم دوام لري له کابل ته سوداګر خپل اموال انتقالوي کنه؟
بلې، د کارګو مسله چې ډیره عمده وه کله چې پاکستان زمونږ د انګورو په وړاندې باندې په چمن کې لاره بنده کړه، نو د رژیم هور په خاص هدایت باندې هوایي ایرلاینونو ته هدایت ورکړل شو چې فعال دی. وچه میوه هم در هندوستان ته انتقالیږي، هم د قندار د میدان نه او هم د کابل د میدان نه په نورمال شکل باندې د ورځې د دوو نه نیولې تر 50 تنو مال انتقالیږي ډیلي ته، او د ډیلي نه هم اموال دوایي او نور تمانرات د افغانانو دلته را انتقالیږي. اساسي خبره دا ده چې هندوستان خوشبختانه په افغاني محصولاتو باندې 90% خپله تعرفه اکسپرمان جوړی ده. یعنی دا یو لوی امتیاز دی چې هندوستان په منطقه کې افغانستان حکومت ته ورکوي. بل هېڅ داسې یو هېواد زمونږ همسایا نشته دی، نه په مرکزي آسیا کې، نه ایران، نه پاکستان، چې هغه دې معافیت ګمرکي او معافیت تعرفوي د افغاني مالونو ته ورکوي.
الکوزای صاحب، د دغو هڅو په نتیجه کې داسې کوم ارقام تاسو لرئ چې د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه کوم حد ته رسېدلې، څومره پکې زیاتوالی راغلی؟
مونږ تقریبا په نورمال شکل باندې د هندوستان سره د 300 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې څو کاله مخکې راکړه ورکړه کړله، پروس کال دا تقریبا $600 میلیون ته ورسېدله، او سږ کال زه په دې باور یم اوس چې کوم ارقام موجود دي دا به $800 میلیون ته رسېږي، چې د دې جملې څخه تقریبا $250 میلیون په شاوخوا کې صادرات دي، د افغاني صادرات دي چې هغه به هندوستان ته تللي، وچ او تازه میوه ده، نباتات دي، قالینې دي، همدارنګه قیمتي او ځینې قیمتي ډبرې. که چېرته د بهر د لارې نه دا د چابهار تسهیلات نور هم پسې زیات شي او لوی انټرنیشنل کښتۍ دلته لنګر واچي او دلته راشي، نو ډېر نږدې دی چې احمد آباد او په بمبئی کې به زموږ د صادرات د هر چا نه په د منطقې په سطحه باندې اضافه شي. که افغانستان د کال تقریبا د 1.5 میلیون تنو په اندازه باندې تازه میوه اضافه تولیدوي، او د دې لپاره ښه مارکیټ هندوستان.
د ازادي رادیو لاره مو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستيال خانجان الکوزي خبري واوریدلې. ښاغلی الکوزي له نوریاس نوري سره مرکه کړې وه او وی ویل چې سکل به د هند او افغانستان ترمنځ سوداګري او راکړه ورکړه $750 میلیون ته ورسیږي. په همدې سره رسیږو د پروګرام دوی نیمایي برخې ته. لس نیمې بجې شوې په افغانستان کې. ناجیه صافی د کابل په سټوډیو کې د څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې پرونی ځان وژونکي حمله غندلې ده. په کابل کې د افغانستان پر سترې محکمې په پرونی حمله کې لږ تر لږه 40 تنه وژل شوي او شاوخوا 140 نور ژوبل دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به له روسیې څخه د تیلو واردات زیات کړي. صلاح الدین رباني تېره ورځ د خبرې په مسکو کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته کړي. د امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمه د وو عمدتاً مسلمانو هیوادونو په اتباعو امریکا ته د سفر د بندیز په اړه په دعوا کې سختې پوښتنې مطرح کړي او د محکمې جریان یې لا پسې پیچلی کړی. د امریکا د داخلي امنیت وزیر وایي واشنگټن پلان نه لري چې د هغو اسلامي هیوادونو لیست پراخ کړي چې اتباع یې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې امریکا ته د داخلېدو اجازه نه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د په نظر د اوکراین په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دریز د پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د دریز په مقایسه کیفي بدلون لري. او د مالدووا ولسمشر ایګور دودون ناټو ته د دې لپاره خبرداري ورکړی چې د په باور دا سازمان په ډیر سرعت مخ ته روان دی، سوله دغه هیواد سره اړیکې نږدې کړي او په پلازمینه کې خپله یوه څانګه پرانیزي.
ناجیه صافی وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ډاټ اورګ وی پاڼه او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک کې کتلی شئ. اوس هم ورزو د دوی مینیمایي راپورونو او پروګرامونو ته. لومړی به د افغانستان او د ماسکو د وروستیو موضوعګانو او روابطو په اړه تاسو ته رپورټ خپور کړو. وروسته له هغې به د کرکټ بورډ مرکه واورئ او بیا به د دوه اونیز پروګرامونه د کورکلی او ګوړی اچار. لومړی راځو ماسکو ته. په ماسکو کې په روانه د ماسکو په روسي چارواکو ویلي ماسکو په روانه فبروري میاشت کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو د یوې غونډې کوربه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په ګډون ایران، پاکستان، چین او هند ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار هیله څرګندوي چې له طالبانو سره د روسیې او ایران تماس به په افغانستان کې د سولې لپاره وي، نه د جګړې د دوام په هدف. رضوان مراد او نور جزئیات.
روسیا وایي د روان فبروري میاشت په نیمایي کې به په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې غونډه جوړه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په مسکو کې له خپل افغان سیال سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل افغانستان ته په دې غونډه کې چې پاکستان، ایران، چین او هند هم ورته بلل شوي دي د ګډون بلنه ورکړې ده. سرګی لافروف هیله څرګنده کړه چې دا ټول هیوادونه به د مسکو په دې غونډه کې په لوړه سطحه برخه واخلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په خپلو څرګندونو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د افغانستان د سولې په خبرو کې ونډه واخلي. روسیه په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په اړه غونډه جوړوي چې افغان حکومت او متحده ایالات له طالبانو سره د روسیې او د مسکو د نږدې متحد ایران د تماسونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر پرون په بروکسل کې د ناټو له مقاماتو سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته ویل
کابل هیله مند دی چې له طالبانو سره د روسیې او ایران ارتباط د افغانستان د سولې په هدف وي نه د جګړې په خاطر.
وی هاف ایکسپرسد اور کنسرنز ټو دیم ان دی سترونګست وی.
دی وی موږ دوی ته په ډیر جدیت سره په دې اړه خپله اندېښنه څرګنده کړې ده. موږ ایران او روسیا د افغانستان دوستان ګڼو او همدې ته په پام موږ خپله اندېښنه ښودلې ده. موږ ویلي دي غواړو چې له طالبانو سره هر ډول تماس د سولې په هدف وي نه دا چې د جګړې لپاره ترې کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، ایران او پاکستان په ګډون غونډه جوړه شوې وه چې افغانستان پکې ګډون نه درلود.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي په جنوب غرب ولایتونو کې د کرکټ میدانونو جوړولو ته هڅې پیل کړې دي. د کرکټ بورډ مرستیال او د ولایتونو د انسجام د چارو مسؤل عزیز الله فضلی د خبر ازادي رډیو ته وکړه. هغه وویل چې لومړی پیل له هلمند کوي او بیا په زابل او نورو ولایتونو کې هم کرکټ میدانونه جوړوي. له ښاغلي فضلی سره مې مرکه کړې.
افغانستان د کرکټ بورډ په چوکاټ کې د زرونو د ولایتو د انسجام مسؤلیت اوس موږ په غاړه دی. نو موږ هم خپل لومړی سفر د افغانستان جنوب غرب سره شروع کړ او د هلمند ولایت سره تیر ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ په هلو ځلو باندې تقریبا د دې سره د یو کال یا شپږ میاشتې مخکې موږ د دې لپاره برنامه جوړ کړو چې څنګه کولای شو چې په دغه ولایتو کې چلته د لوبغاړو د هرې ورځې په تیر دوه سره د دوی استعداد او مینه او جذبه زیاته ده او موږ څنګه کولای شو چې په هغه ولایتو کې داسې میدانونه ورته جوړ کړو چې هغه واقعا یو علمي کرکټ پل جامعه ته وړاندې کو. نو په دې سره موږ وتوانیدلو چې د وزارت مواد مخدر سره د دوو ولایت لپاره فرم درلاسه کو چې هغه یو هلمند او بل زابل دی. او تیر ورځ رسمان اعلان ته دغه پروژې ورکول شوې. په نومي قدم چې موږ ان شاء الله ولادي د $100,000 په حدود کې په هلمند کې خپل ګراوند ان شاء الله شروع کو او همداسې بیا په زابل کې. نو نن رالو د هلمند ولایت هغه ساحه مو وکړه ماشاء الله ډیره ښه ساحه ده او ورسره مو د هلمند هغه پخوانی اکیډمي چې هغه هم تاسو ته درلودلې دا غوړه لپاره به ان شاء الله ولادي کوشش کوو همداسې په زابل ولایت کې او په مجموع کې د بوس زون یا کندهار کې د مرکزی ګراوند ارزیابي کوو چې په هغه کې مستقیم بوتات لري ځکه چې هغه ګراوند اکثریت کارونه خلاصې ودی چې هغه څو نورم د افغانستان د کرکټ په واسطه ستاسو
فضلی صاحب د هلمند او زابل په اړه خبرې وکړلې همدارز کندار په ملي ټیمونو کې د دغه ولایتونو لوبغاړي ډیر کم لیدل کیږي او ډیر انتقاد هم پم دې موجود دی چې لوی ولایتونو او دغه سیمې نه لوبغاړي کم دي. زابل نیولې تر هرات پورې په ملي ټیم کې لوبغاړي نشته فعلاً په اوسنی چوکاټ کې. څه فکر کوئ دغه سي هڅې چې کوي بل اخر به د دې لپاره بستر برابر بلکې چې په څو کلونو کې دوه درې کلونو راتلونکو کې داسې لوبغاړي معرفي شي ملي ټیم ته څنګه
واقعاً څنګه چې لوبغاړ ته سہولتونه برابرېږي لکه میدان اکیډمي نو دوی هغه خپل استعداد هم د افغانستان کرکټ بورډ د نظر لاندې راوستل شي هم د کرکټ د مینوال لپاره. واقعاً یو دغه شکایت یا ګیله د داخلو پر ځای و لکه هرات او خصوصا کندهار هلمند زابل په دغو درو ولایتونو کې اوس الحمدلله په هرات کې کرکټ جاسته وي. نو اند دوه سمول حتی د نونسکلون ملي لوبغاړي په لیول باندې هم کم لوبغاړي نه لرو خو صرف یو د کندهار نه درې لوبغاړي ملي لوبغاړي تلار پیدا کړو چې پیرا نو سی یو هم نه سپک شي کی اما د وخت په تیرېدو سره چې دغه میدانونه یا هغه سہولتونه ودي ته برابر شي ان شاء الله ولادي د استعداد زیات شي په ټول افغانستان کې او نو کله چې سہولت وي او د دوی استعداد هم نه ضایع کیږي ان شاء الله ولادي د خپل استعداد پرونه کې ملي لوبغاړي ته هم دغه نورو لوبدل ته لکاله لوبغاله ده نو خلونو ملي لوبدل ته بلار پیدا کی دی خو بیا غیله ختمه شوی چې مصر سہولتونه نسته او نو اوس دا د مشخل ځلې کوشش دی د لپاره واکان هغه پروفیشنل اکیډمي او میدان جوړ کو.
د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی سرګندونی مورید چې ویلې جنوب غرب ولایتونو ته په لدی ورسته میدانونه هم جوړوي د کرکټ او لوبغاړي به هم په نګ دی راتلونکي کې په ملي ټیمونو کې جذبي ګیلم دي. سره رسیدو د پروګرام پای برخه ته البته دوه ونیس خبرونه لا پاتې دي. کور کله او د ګوړیا چار
کور کله جوړونکې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. په
خارونو کې غنګونه او د خاري فرهنګ نمراته ولغه سړي چې غن خاريانه لستونځو سره مخ کړي دي. د ژمي په موسم کې د کابل خار ډیرای واټونه او بونی ویلې وي او پر واټونو تلونکي خلک لګنو مشکلات سره مخ وي. د سړکونو او لختو د بندیدلو او چټلوالي لاملونه سړي په دغه برخه کې خاروالي ملامت ده او خاريان دغه پښتنې دي چې په اوسنۍ کور کې خبرونه کې به ځواب شي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی ملتیا مو وکړي. قدر منو دوستانو، په ټول نړۍ کې خاریان د ځان او چاپیریال د پاک ساتنې لپاره ځانګړي خاري اصول په پام کې نیسي چې له امله یې خارونه او د خارونو چاپیریال پاک وي، چې دا کار هم په سهیل لحاظ ګټې لري او هم د ښار د لوړ فرهنګ نمایندګي کوي. خو په افغانستان کې دې موضوع ته ډېره توجه نه کیږي. د ژمي په موسم کې د کابل ښار اکثره سړکونه او پیاده روونه چټل اوبو او نورو ګندګیو پوښلي وي چې دا کار ګڼې ستونزې راولاړوي. د کابل ښار اوسېدونکی میا ګل مرچ وایي چې د کابل ښار ډېری سیمې له خاټو اوبو او نورو چټلیو ډکې وي. نوموړی زیاتوي،
خاطر خود دیر پازاب کری دومره پازاب تی هم دوز پا دی سرک سکنی سی تلا دی مرادخانی سرک کور دا خطی دی خو خما وطن دی نه تنگه که نو مجبوری نه تی ور سرگالو می وقت تیره او سرک خو بلکل دک دی بیاله دک دی لیاغن سرده که سرک تا خلکو بانده موتر او بوشین دی بس کالی به نمازه کالی خرابی دا تقصیر طول دمونگه دی آشخالی راولو پا مابند سرک یا چو پا بیاله که چو بیاله بندی گی نو او بو سرک تر ازی گی گی مونگا ملاماتی تی اعتبار وکا چی تر کور پور زمه تی پا دیلار زمه خودسان دا باز باز جایه گی دسی دا قلاچه منطقه گی بلکل سرک دوم رو بو دن دی نیمه تر رو بو داری گی موتر پی سرک هم تیری گی سواری والا حیران دی تی خدا چیر تا و داری گو تی موتر رات و داری گی یو کلومتر پیاده منزل کی تی موتر ورطا داری گی تی هلتا و بو نستا کالیم که کری گی تی کور تا لارسی دی خدت رات وی تی دا حیوان هم خونه غد سره دا کالی دی و گوره غد دی و گوره لامان دی و گوره خدی دی نتنگه که
د مرچ په خبره چې کلیوي خو حکومت او ښاروالي د ښار پاکوالي ته پام نه کوي، له بلې خوا د ښار اوسېدونکي هم ښاري فرهنګ ته توجه نه کوي. د کابل ښار اوسېدونکی وسیم الله وایي چې د ښاري فرهنګ نه مراتول ټولې هغه ستونزې راولړوي چې نن سبا یې همدغه ښاریان ګالي. دی وایي چې اکثره وخت چټل او بیکاره څیزونه ښاریان په لښتیو کې اچوي او له امله یې ټول لښتي بندیږي چې اوبه یې په سړکونو روانې وي.
ډیری وخت په موږ باندې هغه لاره چې موږ دایم پیزو د اوبو له کبله چې اوبه ډېریږي د باران په وخت کې نه شو کولی په هغې لاره ولاړ شو، نو موږ مجبور یو چې خپل مسیر ته بدلون ورکړو په بله لاره ولاړ شو. نو یوه خبره دا ده چې وخت هم ضایع کېږي، بله خبره دا ده چې تخنیکي عوارض نقلیه وسایطو کې هغه کار شوي موټر وي هر څه وي ستونزې ورسره پیدا کېږي، وخت هم ضایع کېږي او واقعا د ښار بڼه یې بدله کړې ده. ښار ډېر بد ښکارېږي. د یو کس دپاره چې دی په یو دفتر کې کار کوه په ځانګړې توګه میټینګ ولري مجالسو ته ځي جلسو ته ځي، نو په کار ده چې دوی کالي پاک وي بوټونه یې پاک وي. دا ناشونی ده چې یو کس د پاک به جلسې ته ورسېږي په دې خیر کې او هم چې باراني ورځ وي. نو غوښتنه هم ده د ښاروالۍ نه د چارواکو نه چې په دې برخه کې دوی خپل وس وکړي خپل اخلاص وکړي. زه چې کله راځمه موټر چې نه وي نو مجبور یو چې په پښو راشو، کله چې په پښو راځو لار هم په دې شکل وي دفتر ته، نو مجبور یو خپل بوټونه او کالي مالي یو ځل پاک و بیا وروسته شعبه کې سړی خپل کار شروع کړي.
د وسیم الله په خبره کوښښ باید وشي چې خپل چاپېریال پاک وساتو. همداراز ښاروالۍ ته پکار ده چې د ښار ټول خامد ځایونه ورغوي. د پغمان اوسېدونکی شرفزل به یو شمېر علتونو ته اشاره کوي او وایي چې له همدغه عمله په ښار کې ستونزې زیاتې شوي دي.
یو خو علت دغه شی ده چې هجوم د ښار بیخي ډېر سوی ده. بل له خیره سره چې رئیس صاحب جنګو چې هر ښاروال مقرر کړی هغه د خپل جب په فکر کې ده، د ښار او د بازار په فکر کې هېڅ نه ده، نه دغه شی شته. او خټو له دې شیانو څکه وینې ډېرې تویږي، غو د دغې په غم کې ندي، نو خټې او څاګانې او ویالې به څنګه اصلاح کړي؟ دودي خو فقط مغه د خپل د جب دپاره مقررېږي، ولاکه د ملت دغو نه غم ورسره وي. د ډیزاین ډیزاین بلاکو د تعمیرو د کوښو مارکیټو دغه فکرونه له هغو سره شته. دا ملت دی چارواکو د دې خلکو په یاد کې منګرځي چې دا ملت ده او ملک ده او وطن ده او نفوس ده. دا شهید نشته پرته د خپل جب له ډکېدو څخه، ولکه د خدای دپاره هېڅ چا په دې وطن کې داسې یو قدم نمیخي.
دی وایي چې خلک هم باید له ښاروالۍ سره کومک وکړي او د دغه کومک پایله د دوی له ځان سره کومک دی. رقیه او نسیمه له ګاونډي هېواد پاکستان څخه ستنې شوي دي. دوی وایي ښاري بې نظمیو او چټلیو له کابله زړه توري کړي دي.
دلته چې پازاب چې بيخي زیات پازاب پاکستان خو خزای دماغه سرکونه ایم خو دي کوچی ایم په خیدیا شی په خیدی دلته خو په خزای نه نشته خو غنده خاطه دومره ککړیږي چې بيخي زیات ککړیږي کالی چې نه څوونه باسو کوټه نه رانه نه باسو کوټه ته دا واړه ماشوما شورات لای پلار دیخی دیر پازاف کړي نات خل ملک د زمنګ خپل ملک د خوت نه بیزارې په بو کې نه نوې تیزمن کوڅه به خټې دي خلته نه نشته رېدلې باران مشه بس وی رونه نه دی ور کړې مرداري به پاکي به غونډه په دې کوڅو را رواني
د کابل خار اوسنکه احسان الحق حنیفی بیا وایي چې د کابل خار داسې نخکاری لکه چې دی وهیوات پایتخت وي د ځکه چې د خار له واټونو نیولې بیا تر فرې کوڅو پورې ټول چټل دي
پرختیا هم داسې نه دی لکه دا چې لاري وي دا چې سرکونه وي فکر کوي چې زه په خپل کې روان یم او دلته ډنډونه پکې جوړ دي خټي دي بد حالت دی اول خو زه هیله کوم د شاروالۍ څخه چې دا د هغې وظیفه ده او دا د هغې دنده ده دوی باید په دې باندې کار وکړي دا سرکونه باید جوړ کړي د دې مسولیت ده ځکه زمونږ شاروالۍ له خلکو نه مالیه اخلي د موټروانانو نه مالیه اخلي پیسې ته نه اخلي د سرک سازۍ په نوم باندې د شار سازۍ په نوم باندې د نورو نومونو باندې پیسې اخیستل کېږي بیا هم هغه پیسې په تمام معنا باندې ورکې دي تاسو به وروکې ما بل ورځ یو چاره ته یو څه گزارش راکړ زمونږ په دولسمه ناحیه کې احمد شاه مینه کې اووه سوه دغه مرسډیز موټر دي او د هر یو نه د ورځې په یوه پیره کې شل افغانۍ اخلي شل افغانۍ چې د میاشت تقریبا تر اویا لکو پورې دا عواید لري دا یو څوک اخلي بیا شروالۍ سره ټیکه دي کله چې دوی دا پیسې اخلي دغه پیسې چیرته ځي دا یو بل زمونږ عمده مشکل دا ده چې دغه څومره آبادینه چې موږ تاسو کوو دلته په افغانستان کې د نقشې له مخې کیږي دا سټانډارډ نه دي هغه څه چې په کار دی حتی دغه ماسټر پلان سیمې زموږ تاسو چې دي کانالیزیشن سیستم پکې نشته ده اوبه یې نه وځي همدا علت ده چې سرکونه زموږ جوړیږي هغه په هغه شکل باندې نه جوړیږي چې ما یې پشت وي باید چې اوبه له سرک نه لرې شي کیفیت یې له حده وتلی کمزوری ده او په دې کې مسولیت زموږ د چارواکو ده دی ولې په دې کې بې کفایته پاتې کیږي
د دې خبره چې د باران په ورځو کې اکثره وخت د دوی جامې په خټو لړل کیږي خو د ښار پاکوالی یوازې د حکومت کار هم نه دی نوموړی د ښاریانو د مسولیت په اړه وایي
کله چې دغه سه حالت راځي مونږ ټول ملت په دې کې مسولیت لرو چې مونږ به په دې کې کار وکړو زمونږ بدبختي دا ده چې مونږ په لولاس یو شي ته لغته ورکو او خې خرابو په زر دې چې لګ ورانه راواخلو یو څوک پکې اوتیګه کیدو یا خور پکې واچو هغه نور هم سره خرابو او لمنځه وړو چې مشکل نور ایجاد کو هر سړی په دې سه کوشش کوو چې بس خپل په خټه کې تیګه کدو او په غیبه نه بخګدو بل ته تنظیم خلاصو ولې بل ته مصیبت جوړو زل ډریورانو هم هیله کوم چې لګ په قرار باندې به درفتارو کی زکل تډیر خلک لکور د بندر او تری چې ته په ملمستیا بندر روان دي په سفر بندر روان دي یو بل تزی د حیا او د عزت او د عفت او سړی به وي دغه جامې ټول په خټو باندې لړلې بوتانې په خټو باندې لړلې ځان په خټو لړلې چې هغه نو نه بیرته کوټه دا ویدلې شي او هغه چیرته جزي هم ډیر زړه نازل شي لاړ شمو کلان شم دغه سه حالت کې ځان ته ډیر پیکه معلومي ځان ته ډیر خجالت او ارتزان ښکاریږي تاسو باور وکړئ چې دغه نن چې زله کور دغه ځای پر راغلی ما بدرې زلار کې بوتان پاکړي وي درې ځای سره دې چې په موټرو کې راغلی یو کنه ولې چې د دوه د خپل فارم په یو ځای کې کوشو نو بیا نو حالت د سه ځای نه وي چې موږ د پکې بخښ کړو هر افغان هم دغه حالت سره مخامخ دی زمونږ هر اوسیدونکو د منطقې غلم دغه مشکل سره لاسو ګریوان دی یو سړی په 500 لک یا په 600 لک افغانۍ یو نمره اخلي درې بیس کور اخلي او په غیبه نش پتاوی لک افغانۍ نور جوړوي تر سوچ یو شپګاتو تا کور پکې جوړ کی دغه 12 متره مخره دغه کور ایا دا ډیره سخت تر چې دغه 12 متره مخه منګه سمون شو جوړولای کزمن خلګم لګ احساس وکړي چې دغه مخه به جوړ کوم په غیلس میزل زر افغانۍ هم نه لګيږي دغه احساس به منکه نشته دا کور جوړو لارم داسې خراب پریدو سره دې چې لار به زمګه منظمې چې دا زمنګ په کلچر باندې زمګ په ثقافت باندې او زمګ په نظافت باندې دلالت کوي او بل بدبختی زم په خلکو کې دا چې مونږ بیخي ډیر خیرات خوره د سی بلد شوو اوس مونږ انتظار بس چې ولا امریکایان به مونږ ته پیسې راوړي چې د مونږ د کور مخې لخته جوړ کړي یو سایډي به مونږ ته پیسې را لګي چې مونږ دا وکړو د جاپان موسسه د چین موسسه د بل وطن موسسه د موسسات برازیو مونږ د پیسې راوړي دغه نه بعد مونږ د خپل لار کوسي ور باندې جوړو زه هیله کوم له خپل هیوادوالو نه چې دومره د غربت اظهار هم نه د پکاله کړه مونږ چې څومره غربت خيو تنها په دین کې چې دولت برازیو د ماته به پروژه منځوري به زما د کور مخه جوړيږي به ماته سره جوړيږي مونږ خپل به د هم چې اقدام وکړو
د ماشمانو او داخله ناروغي متخصص متولي یونسی وایي چې چټلی په خپل چاپیریال کې کړی وي او ککړ چاپیریال په سی لحاظ لوی ستونزې راولړې وي
ککړه هوا ککړې لارې سړکونه دا څو ستونزې راولړې یو دا چې موږ تاسو په وخت سره خپل دندې د نسو رسیدلې اته د موټرو د ټکرو سبب کیږي نورې ستونزې راولړې مثلا د جامو د ککړتیا سبب کیږي پر خپل روغتیا ستونزې دا چې د انسانانو د خوېدو سبب کیږي کیږي په پایله کې کسرونه یا د اډوکو ماتوالی په ژمي کې زیاتیږي ډیری کسان موږ تاسو وینو چې د همدغې ککړتیا له امله معلول سوي یا پښې ماتې کړي یا لاسونه مات کړي دي یا داسې صدمې یا ټپونه لیدلي چې د دوی د حرکت د محدودیت سبب شوي او یا د مړینې.
د نوموړي په خبره چې په اکثرو ښارونو کې د ناروغۍ کچه لوړوي او لامل یې د چټال او ککړ چاپیریال موجودیت دی چې باید په پاکۍ کې هر کس خپله ونډه واخلي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس جلیل سلطانی وایي چې دوی د دغې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
د سړکونو او واټونو پر سر د اوبو موجودیت او راغونډېدنه د کابل له لویو ستونزو څخه ده. دا دوه لامل لري. له یوې خوا کابل د غرونو په منځ کې ایسار ښار دی چې اکثر وخت بارانونه کیږي او د بارانونو په نتیجه کې اوبه ډیریږي، او دویمه خبره دا ده چې هغه ځمکې اوس له منځه تللې کوم چې د اوبو د جذب قابلیت درلود. د کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې کار هم کړی او یوه ځانګړې استراري کمیټه یې جوړه کړې ده چې په دې برخه کې کار کوي، مګر دا یوه ډیره لویه ستونزه ده چې په یوه یا دوو کلونو کې له منځه نه ځي. د کابل ښاروالۍ د وزیر آباد کانال چې یو مهم کانال د دغو اوبو د انتقال لپاره دی، هغه پاک شوی دی او اوس دغه ستونزه یو څه کمه شوې ده.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خواږه اوریدونکو سلام. وای افغانستان په اداري فساد کې د نړۍ په سطحه له دریم نمرګۍ نه اتم نمرګۍ ته لاړ، او د دوه سره حکومت له برکته یې د فساد ګرمه تبه لږ سړه غوندې شوه. نړیوال وایي که حکومت فساد لږ نورم تربنده کړي نو تبه به یې نورم کمه شي، خو د فساد د چارو کارپوهان بیا وایي چې د نړیوالې سروې ترمامیتر خراب نه وي او د دریو درجه یې اته نه وي ښودلې. د خپرونې په پیل کې څو فرهنګي خبرونه درته لرو چې فرهنګي تنده مو په ماته شي.
نتاقان
باغچه خاتون
بادرنگ شه بادرنگ.
په یو لری ولایت کې د یو ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپه راووتله. خبر زیاتوي چې په دغه ټولګي کې د ځوان شاعر له شیرونو علاوه لنډۍ او نور ولسی شیرونه هم چاپ شوي دي. په دې اکله د نوموړي ولایت د شیرونو آمر داسې وویل:
ډېر افتخار کوو چې د ځوان شاعر د شیرونو ټولګه له چاپ راووتله او په خپلوانو او انډیوالانو وویشل شوه. په دغې ټولګې کې د ځوان شاعر له دوو غزلونو علاوه پنځلس لنډۍ، د اکوبکو سر د پسندکو، غوا د لاړه په ترپکو ولسي سندره هم چاپ شوې ده. موږ ټولو ځوانو او زړو شاعرانو ته د یو شعري ټولګې د چاپ مبارکي وایو او هیله من یو نور ځوان شاعران هم چې د شعر په نریو تارونو ګوتې وهي د خپلو ځانګړو شعري ټولګو خاوندان شي.
په یو بل خبر کې ویل شوي چې تیره ورځ په فیسبوک کې دا وطن ولې نه جوړیږي تر سرلیک لاندې ادبي مقابلې وشوې او ګڼو فیسبوکي لیکوالانو او شاعرانو پې د خپل طبع زور وازمایو او ګڼې ادبي او غیر ادبي پنځونې رامنځته کړې. خبر زیاتوي چې دا وطن ولې نه جوړیږي سندره په ټولو خلکو ښه لګېدلې او ګڼ سندرغاړي یې د ویلو اراده لري او همدارنګه د وطن پتنګان د وطن د آبادۍ لپاره ګټوره بولي. تر دې چې ځینې خو وایي چې د ملي سرود شروع دې هم په همدې بیت وشي چې دا وطن ولې نه جوړیږي.
په یو بل فرهنګي خبر کې ویل شوي دي چې په لوی ولایت کې یوه وړه مجله له چاپه راووته او په مینوالو وویشل شوه. خبر زیاتوي چې دغه مجله په درې مخونو کې په وړه موبایلي قطعه چاپ شوې او په دوو لنډو کرخو سربیره یو وړوکی کارتون او یو د نشراتي ارګان د دفتر عکس و آدرس هم چاپ شوي دي. د نوموړې مجلې مسؤول مدیر وایي چې اوس خلک له همدغسې وړو شیانو او لنډو لیکنو سره مینه لري. دی زیاتوي چې هیله من دی دغه مجله به د کوچنیانو او لویانو ادبي او مطبوعاتي تنده ماته او شوق به یې خړوب کړي.
همدارنګه په وروستي خبر کې ویل شوی چې د هیواد یو نوی سندرغاړي خپله لومړنۍ سندره د یوه ګاونډي هیواد په پارکونو کې د هغه هیواد د ځوان نجونو له ګډا سره د همغه هیواد د موسیقۍ په شور کې ثبت او بازار ته وړاندې کړه. خبر زیاتوي چې د نوموړي سندرې د شعر شاعر نه دی معلوم، خو تر اوسه د یو نیم سل نویو هنرمندانو لخوا ویل شوې ده. سندرغاړی ډاډه دی چې د سندرې مست رقصونه او د ګاونډي هیواد زړه راښکونکي موسیقي او د پارکونو مناظر به د لیدونکو او اوریدونکو خوښ شي، ځکه چې د هم ډیر خوند ترې اخیستی دی. نوموړی زیاتوي چې که سندره یې مصرف پوره نه کړي نو د قرضدارانو له سخت غبرګون سره به مخامخ شي، ځکه چې د سندرې په ویډیو کې د ما کشو پش به ډیر زور ورکي.
ځینې ولسوالۍ دیوالیانو څنګ ته راغلي دي او ځانونه یې هلته غلي کړي. د همدغسې یوه ولسوال له کاره مو خبره وو.
خیر ویسی، ته لږ ژر چای راوړه چې ډیر ستړی شوی یم.
ولې څه دې کړي دي چې ستړی شوی؟
په ولسوالۍ کې مو میزونه او څوکۍ ځای په ځای کړل.
خاله، زه به چای راوړم.
خیر ویسی لوری، دومره ډیر میزونه الماری او څوکۍ وې چې د ټولو نفس یې وویست.
ولې مزوران مو نه ورته نیولي؟
نه، د دفتر پیادهګانو او مامورینو ځای په ځای کول.
نو ته یې په کتلو ستړی شوې؟
ساده کېږم، مامور سره سم ځای په ځای کول.
ولې څه ضرورت یې درلوده؟
والی ولاړو، ما ویل چې هغه ته معلومه شي چې زه څومره کارګر او په وطن باندې مین ولسوال یم.
نو چې دومره په وطن مین وې، هغه ولسوالي به دې ساتلې وه؟
ساتلې مې ده ښځې، له دې وروسته دښمن ورته کتلی هم نه شي. څه خو یې لاملې او ډزې دي.
دغه دی، چای مې راوړ.
یوه پیاله زر راته ډکه که، چې ډېر ستړی سوی.
ملامت هم نه یې ماما، له ولسوالۍ تر دې ځایه ډېره لاره ده، سړی په موټر کې هم ستړی کېږي.
دا څه وایې خورزې؟ له دغې لنډې ولسوالۍ راغلی دی.
له کومې لنډې؟
دغه دی والی د څنګ له ولسوالۍ.
پوه نه شوم خاله.
لورې، ولسوالۍ مو له اصلي ولسوالۍ نه دلته د ولایت مقام ته را انتقال کړه.
د څه لپاره؟
د دې لپاره چې د خلکو ستونزې کمې شي، خلک سرګردانه نه شي، ځکه چې د ولسوالۍ ټول کارونه له ولایت سره تړلي دي. نو که ولسوالۍ د ولایت تر څنګ وي، خلک به د دواړو کارونه په همدغه یو ځای کې خلاصوي.
څنګه په یو ځای؟
لورې، را تښتېدلې ولسوالۍ ولایت ته راوړې ده، اوس هسې دا پسې تړي چې د خلکو کارونه به اسانه سي. خلک خواران به د کار خلاصولو لپاره که راځي نو آن ولایت ته به راځي، خو ګمان نه کوم چې دلته به پسې راشي، ځکه هلته هم د خلکو زړه خوړلی و.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، دا پنځه منزله کور دې په څه شي جوړ کړ؟ دا دوه موټرونه دې په څه شي واخیستل؟ زامنو ته دې غبرګودونه په څه شي وکړل؟ آج ته په څه شي لاړې؟ دغه ټولې د رشوت او غلا په پیسو وکړل که نه؟ له ولسوال کېدو مخکې مو له غریبۍ نه پوزه په پوزي پاکوله.
ګوره، دغه حسابونه مې غټ والي ته هم نه دي ورکړي، نو تاته به څنګه درکړم؟
زه کم بخته له رشوتونو خلاص شوې.
که له رشوتونو خلاص شوم، نو د ولسوالۍ د مصارفو له پیسو، بودیجې، دسترخوان او نورو خو نه یم خلاص. کال دا وخت مې شرکت په دوبۍ کې ګوره، خدای مې دې ورته ژوندی لري، ښه له مرګه مې ځان وویست.
زه دیوالي تر څنګ یې هېڅ هم نسي کولی.
غم مه کوه، هغه مې هم را سره شریک کړی. د ښه او بد ځواب مې هغه وایي.
په ښارونو کې ناویګانو ته د هغوی تخت د آرایش المارۍ او حمام ورښیي، خو په کلیو کې بیا په نورو مهمه ځایونو ګرځوي لکه داسې.
ناوی لوری څنګه یې؟
ښای ما دادا.
لوری دومو غوجله دی ولیده؟
تا څه وایي؟ دی واده په دوام ورځ غوجله را باندې ویني.
ناوی لوری څنګه غلې شوې؟
نه دادا نه مې دلیدلې.
د نری مورې ناوی غوجله ته بوزه، غوجله ور وخیا، خورونه ور وخیا، چې پوسی واړه او غریب کور ته نه دا واده شوې.
پی او به ګرځوم لوری دموږ د غوجله په اندازه لویه غوجله په دې ټول کلي کې نشته. ټول ژمی به یې خوشایي خلاص نه کې، چې څومره سوځوي نه خلاصېږي.
تا په څه بلا واوښتم؟ غوجله ده خوشایي دي د ککړو کور.
وا دې ورېده؟
وا مې ورېدل. دادا مې نری چا ته وایي؟
چا ته وایي؟ خو مېړه ته دې وایي.
هسې نه چې ټول خلک مې د نری مېرمن وبولي.
لورې ډېر چرتونه مه وهه، چې غوجله دې وکتله بیا ډېرانه م وګوره. د موږ له ډېران هغه ډېران په ټوله ولسوالۍ کې نشته، چې هر څوک یې وویني خوله یې اوبه اوبه شي ورته.
خبرونه ننګیار ناشتا برابره کړی وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، مسکا هوتک، حیا اوریاخیل، لیما میاخیل او زه هوسه حکمت. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.